په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو خبرونه اوري د خبرونه تمو زنوري اسنوري هر کله کوم مخکې چې د خبرونه بشپړه معرفي وکم پایله د سات په خبرونو کوو په افغانستان کې د یونیسف یو مسول وایي چې په اته ویشتو ولایتونو کې نن د ماشومانو د ګوزن زد واکسین کمپاین پیل شو. د یونیسف د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام د ارتباطاتو مسول کمال شاه سید ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې د دغه کمپاین په ترڅ کې تر 15 کلونو ښکته 11 میلیونه ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي.
پنج ولایت حوزه شمال و ولایت اوروزګان در این ولایت
د شمالي حوزه په پنځو ولایتونو او اوروزګان کې وونه وروسته کمپاین پیلېږي. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو وایروس ریښې نه دي وچې شوې. د روان 2023 کال په ترڅ کې تر اوسه د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو اداره وایي په ننګرهار کې 150 ټنه بې کیفیته غوړي د صابون جوړولو یوې فابریکې ته سپارلې دي. د ادارې وایان جاوید حجیر نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه بې کیفیته غوړي د ننګرهار په ګمرک کې ضبط کړي دي. که څه هم ښاغلي حجیرونه ویل دا بې کیفیته غوړي چیرته تولید شوي و خو د ننګرهار له ګمرک تر ډېره د پاکستان تولیدي توکي افغانستان ته راوړل کېږي. د خوړو او درملو اداره وایي د دوی لابراتوارونو مشخصه کړې چې له دغو بې کیفیته غوړو استفاده د انسان وجود ته زیان اړوي. د موسکو د لوی هوایي ډګرونو ورسته تر هغه د الوتکو پروازونه او ناستې وزنډول چې د روسي دفاع وزارت وویل د موسکو پر فضایي د اوکراینی او بي پيلوټ الوتکه وشتلې ده. روسي رسنیو د هوایي ډګرونو د مطبوعاتي څانګو په حواله ویل چې دوی نن دوشنبه دغه کار د پروازونو د خوندیتوب په هدف تر سره کړی دی. د روسي دفاع وزارت ویل هوایي مدافع ځواک د موسکو پر فضا د اوکراینی او بي پيلوټ الوتکه وشتلې او نسکوره کړې ده. د وزارت ویل په هغه کې چاته زیان نه دی اوخته د اوکراین چارواکو هم تر اوسه په دې اړه انس نه دی ویلي. په دې وروستیو کې دا څو انځل دی چې د موسکو هوایي ډګرونه د ورته احتمالي ګواښونو د مخنیوي لپاره د لنډ وخت لپاره فعالیتونه ځنډوي. د جنوبي کوریا رسنیو خبر ورکړی چې په دې هیواد کې د ایران کنګل شوې شتمنۍ ایران ته د انتقال او مبادلې په هدف تیرونه د سویس مرکزي بانک ته ولېږدول شو. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د سویس مرکزي بانک په پام کې لري چې د ایران دغه شتمنۍ چې 6 میلیارد ډالر ارزښت لري د کوریا له پولي واحد وون څخه لومړی ډالر او بیا یورو ته واړوي. دا پیسې له سویس وروسته قطر ته ځي چې هلته بیا ورته ایران ته لاسرسی پیدا کوي. ایران او متحده ایالاتونو په وروستیو کې هوکړه وکړه چې په ایران کې د 15 امریکایي زندانیانو د آزادېدو په بدل کې به په جنوبي کوریا کې د ایران کنګل شوې شتمنۍ آزاد او قطر ته لیږدول کیږي. د هلری په نوم طوفان چې شدید ورښت ورسره یو ځای دی پرون یک شنبه د مکسیکو بای کالیفورنیا ایالت ورسید. اټکل کېږي چې د دې طوفان او بې ساري باران له کبله ویجاړون کې سیلونه راشي ربورنه وایي. تر اوسه پورې په مکسیکو کې د سیلونو د راوتلو له کبله ته لږ تر لږه یو تن مړ شوی دی. په ټولنیزو شبکو کې د مکسیکو په واټونو کې د څپان د سیلونو تصویرونه ښکاري. د مکسیکو د بای کالیفورنیا والی وایي پرون د دغه طوفان له ورنږدې کېدو سره هم مهاله بیړنۍ حالت اعلان کړ. او مشهور افغان ممثل عبدالله احمد خاکسار تیر شپه د اویا کلونو په عمر په کابل کې مړ شو. د هغه زوی عبدالله احمد خاکسار ازادي راډیو ته تایید کړ چې پلار یې وونه وړاندې ناڅاپه ناروغ شو او نن سهار وختي په حق ورسید. خاکسار د تیاتر تر څنګ په یو شمېر فلمونو کې هم د لوبغاړي په توګه کار کړی دی. ازادي رادیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړی استازی او سرپرست وزیر وای افغانستان ته په سفر کې د دوی متخصصانو منل چې د هلمند په سیند کې د اوبو اندازه د نورمالو بیس کال په پرتله کمه شوې ده. په دې اړه مو د چارو د یو کتونکي نظر هم اخیستی. د هلمند ولایت یو شمېر اوسیدونکي ولسوالیو ته د غځېدلو سړکونو د رغونې غوښتنه کوي او وایي اکثره سړکونه ډېر خراب دي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
موږ لاره دومره خرابه ده چې معنی لس ساعته مزل کوو مریض راته پیښتي په د لس ساعته کې نو سره رسولي.
د جلال آباد او تورخم ترمنځ موټر چلوونکي هم شکایت کوي چې غیر قانوني پیسې ترې اخیستل کیږي.
لسانه پارکه دی او دیشانه دی بی پنزو سوریخ سمرخیلو که دی شل لسر واجی
اخبارونه په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث مو په افغانستان کې په تیرو دوه کلونو کې د مرستندوی ادارو د کارکونکو د وژل کېدو پر مسلې څرخي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړی استازي او سرپرست سفیر حسن کاظمی قومی وای افغانستان ته په سفر کې د دوی متخصصانو موندل چې د هلمند په سیند کې د اوبو اندازه د نورمالو 20 کال په پرتله کمه ده. هغه دا خبره پرون په خپل ایکس شبکه یا په خوانی ټویټر لیکلی او ټینګار کړی چې ایران ته د هلمند له سینده د حق بیا د اوبو حق په منظم ډول ورکړل شي. د تیر ریاکشن به پورس په افغانستان کې د ایران سفیر خبر ورکړی چې د دوی یو پلاوی ورسته وکړي هلمند په سیند کې د اوبو د کچې د معلومولو لپاره د هراود د زګا څخه لیدنه ترسره کړې ده. جزئیات د امید زهر مل پر رپورټ کې اوري.
د هلمند په سیند کې د اوبو د کچې د معلومولو لپاره د دهراوت دزګا څخه د ایراني پلاوی لیدنې یو اونۍ وروسته د افغانستان لپاره د ایران د جمهور رئیس ځانګړی استازي او سرپرست سفیر حسن کاظمی قومی وای دوی ته معلومه شوې چې د هلمند په سیند کې د اوبو کچا کمه ده. حسن کاظمی قومی پرون په خپل ایکس شبکې یا په خواني ټویټر ولیکل د لیګل شوی او کارپوهانو د مشاهده لمخې چې دهراوت دزګا لیدلې او اندازې کړې د یو زر سلور سوا دوه کال زمری میاشت کې د اوبو د جریان اندازه د یو نورمال او بیس کال په پرتله کم راپور شوې ده. په افغانستان کې د ایران سرپرست سفیر له دهراوت دزګا څخه د ایراني پلاوی لیدنه او د اوبو د کچې د اندازه کولو د اجازه ورکړه د افغانستان او ایران ترمنځ د ښه ګاونډیتوب او تعامل لپاره مثبت نه خبرلې. خو کاظمی قومی هر وخت او په منظم ډول د هلمند په سیند کې د اوبو د کچې په معلومه ونی او تر خوای ایران ته د هوکړې پر بنسټ د اوبو په پریښودو هم ټینګار کړی دی. تیره اونۍ د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو اعلامیه کې له دهراوت دزګا څخه د اوبو د اندازه کولو لپاره د ایراني پلاوی لیدنه تایید کړه او زیاته کړه د پلاوی منلې چې افغانستان وچکالۍ سخت ځپلې. له 1950 کال وروسته چې افغانستان او ایران د هلمند د سیند اوبو په اړه هوکړه وکړه دا لومړی ځل و چې یو ایراني پلاوی ته د طالبانو د حکومت لخوا د دې ډول څارنې اجازه ورکړل شوه. افغانستان او ایران په 1950 کال کې د هلمند اوبو په اړه یو هوکړه لیکلاسیک کړی چې پر بنسټ هر کال د هلمند له سینده 800 میلیون متر مکعب اوبه ایران ته ورکول کیږي. خو وروستوي کې د ایران د جمهور رئیس په ګډون د هوا چارواکو نیوکه وکړه چې دوی ته په یاد اندازه اوبه نه پریښودل کیږي. د طالبان حکومت بیا په ځواب کې وویل چې د هلمند د سین اوبه کمې شوې او تر خوای په کمال خان باندې هیڅ اوبه نشته چې ایران ته ورسیږي. د ویلو ده چې په افغانستان کې دننه هم خلک د وچکالۍ له امله ډار شوي چې خپل کورونه پرېږدي او نورو ځایونو ته کډه شي. تر خوای د ژغورنې نړیوالې ډلې سږکال افغانستان په نړۍ کې دریم هغه هیواد یاد کړ چې د اقلیمي بدلون له امله یې ډېر زیان لیدلی او په ځانګړي ډول پرله پسې وچکالۍ خورا سخت ځپلی دی.
په همدې موضوع کې تمکیږ و امریدل چې د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړی استازی او سرپرست سفیر حسن کاظمی قومی وایي افغانستان ته په سفر کې د دوی متخصصانو منلې چې د هلمند په سیند کې د اوبو اندازه د نورمال او 20 کال په پرتله کمه ده. هغه موضوع و چې افغان چارواکو د طالبانو چارواکو او ځینې نورو کارپوهانو تل پرې ټینګار کاوه چې اوس هغه پخوانی وخت نه دی. په افغانستان کې ورښتونه کم دي او د اوبو اندازه هم کمه شوې ده. خو له دې مخکې ایرانی چارواکو په تیره د ایران د انرژي وزیر ویلو چې هیواد به په هلمند سیند کې اوبو او بخور له حق څخه یو ګام هم په شا نشي. د تورت سرګندونه دی ایران د ولسمشر په ګډون ځینو نورو چارواکو هم کړی وي. خو د طالبانو حکومت چارواکو تل ویلي چې د هلمند سیند اوبو کې د ایران د اوبو خور په اړه د دوړو هیوادونو ترمن یو 1350 کال موافقه ته ژمن دي. په دې اړه زموږ همکار احمد تکل چې مو د مخکې د اوبو د حقوقي چارو له متخصص نظیم سمون سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې دغه لانجه ولې نه هواریږي.
ایران سره لدی چپیږي چې سکال او تیر کال د سخت وچکالۍ له امله په هلمند کې وبنوې خو بیا هم دوی هغه د فشار ډیپلوماسي ته ادامه ورکوي او په دې ډول غواړي چې افغان لورې ملامت کړي. په داسې حال کې چې موږ تاسو خپلې دي شاهدان یو چې سکال او تیر کال حتی دومره اوبه نه وي چې دلتا تر خپل د نیمروز خلکو ته اوبه ورسي. یعنی که تاسو د اوس د زرنج او د کونګ او چخانسور ولسوالیو خلکو نه پوښتنه وکړي هلته هغوی ته اوبه نه دي رسیدلي او د هغوی فصلونه د اوبو د نشتون له وجې وسوځېدل. نو په دغه صورت کې چې اوبه نه په هلمند کې یا د اوبو مقدار دومره کمی چې لکه جکینه تر دلتا یعنی سرحد پورې نه رسیږي، نو دا خو مونږ دې ته یو طبیعي آفت ویلی شو، یعنی فورس مجور حالات ویلی شو، چې په دې صورت کې بیا په معاهده کې دا وضعیت پیشبینی شوی ده. نو د فورس مجور په صورت کې یا د غیر مترقبه حالاتو په صورت کې افغانستان مکلف نه ده چې ایران ته حق به ورکړي. او که په راتلونکي کال کې چیرې ورښتونه زیات وسول، بیا نو په هغه صورت کې ممکن ایران ادعا وکړي چې دوی ته باید دوی حق به وسپارل شي.
اوس خو دوبی دی او که وچکالی ته هم پام وکړو، نو ولې په داسې یو وخت کې ایران دا موضوع را برسیره کوي؟
په دې کې خو شک نشته چې ایرانیان په دې باندې پوهیږي چې وچکالی ده، او په هلمند سیند کې اوبه هومره نه دي چې دوی ته د حقابه ورکړل سي. خو ولې د دوی هغه ډیپلوماسي د اوبو سیاست هم داسې ده چې تلې موترس پاتې شوي دي. نو که تاسو دا اوس هم د چاینیما په نوم هغه څلور لوی زیرمې چې په سیستان کې دي او د هلمند د اوبو نه خړوبېږي، سیند نه خړوبېږي، که تاسو چاینیما دا اوس د سټلایټ له لارې وګورئ، نو هلته عملاً اوبه شته، یعنی میلیونونه متر مکعب اوبه تاسو هلته پیدا کولی شئ. نو که چیرې ایران ادعا کوي چې د افغانستان لخوا ورته اوبه نه دي پرېښودل شوي، نو دغه د چاینیما اوبه له کومه شوي؟ طبیعي خبره ده چې که اوبه په هلمند سیند کې جریان ولري نو دوی ته ځي، یعنی موږ هلته داسې کوم بل مصرف هم نه لرو که ووایو چې اوبه لاندې هلمند یا کمال خان ته رسیږي او هلته ایران ته نه پرېښودل کیږي. خو که تاسو همدا اوس وګورئ، کمال خان هم خالي ده لکه مخکې مې چې ویلې، نو په دغسې وضعیت کې ایرانیان ښه پوهیږي چې اوبه نشته، خو دوی بیا هم هغه د ملامتۍ لوبه جاري ساتلې او غواړي په دې ډول افغانستان تر فشار لاندې راولي، تر څو هغه وضعیت چې دوی په تېر نیمه پیړۍ کې دوی هغه باندې یعنی اضافه مصرف اضافي اوبه دي هغه باندې مخته شوي، غواړي دغه وضعیت همداسې وساتي.
طالبان او ایران ظاهرا ښکاري چې ډېر ښه اړیکې سره لري. د هلمند سیند د اوبو لانجه دایمي حل لري؟
دا لانجه بالکل د حل لار لري، او د حل لار یې هغه د 1950 کال تړون ته مراجعه ده. متاسفانه ایران هغه مسایل چې هغه تخنیکی ماهیت لري او هغه د دې په ځای چې د کمیسارانو په غونډه کې په هغه باندې باس وشي، هغه مطبوعاتي کوي او په یو ډول مطبوعاتي جنگ یې په لاره اچولی. نو دغه مسله چې ایران ادا کوي دوی توبه نه رسیږي، او افغانستان وایي چې د وچکالۍ له وجې دوی توبه نه رسیږي، دا خپل کس مثلا د تړون څلورمې مادې ته مراجعه وشي، داسې یو وضعیت پیشبیني کوي، هلته یې حل لارې ورته پیشبیني کړي دي. نو ښه لار دا ده چې د 1950 کال تړون ته مراجعه وشي او دغه تړون په بشپړ ډول تطبیق شي. متاسفانه دغه تړون چې 50 کال کېږي، د دې بشپړ تطبیق ته تر اوسه پورې زمینه نه ده مساعده.
د اوبو د حقوق چارو متخصص نظیم سمونو چې دی ایران د اوبو خور د حق د ادعا او په اړه چې په دې وروستیو کې پرله پسې مطرح کړی دی، په دې باب نظر را سره شریکو.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
نو سمیه وانه والا موجود دی اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي ل خپل پاو سره د هالند او ډنمارک د پوزي مرسته هر کله کړي د دوړو هیوادونو ژمنه کړي چې کیفته به د روسي ضد جګړې لپاره لزګونه جنگي جټ الوتکه ورکوي. روسي بیا پر دغه پوزي مرسته نیوکه کړي او ویل دي چې د جګړې اور به لا اور سره تازه شي. تفصیل له اسد الله الدین نورو.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي نن دوشنبه د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې لکیف سره د ډنمارک او هالند تازه پوځي مرستې وستایلې. زيلنسکي ویلي ډنمارک اوکراین ته د 19 پر مخللو جنگي الوتکو د ورکړې پریکړه کړې، او په خبره یې هالند هم دوی ته د 24 F-14 جنگي جټ الوتکو د ورکړې هوکړه کړې ده. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي چې د هالند صدر اعظم مارک ریوټا هم د 24 F-14 الوتکو د چمتووالي خبره کړي، خو معلومه نه ده چې دا ټول الوتکې به اوکراین ته ورکړي او کنه. اوکراین له خپل لویدیځو متحدانو څخه په وار وار د F-14 جنگي الوتکو غوښتنه کړې، خو د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي ډنمارک او هالند لومړني هیوادونه دي چې دغه غوښتنې ته ځواب وایي. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي وايي دوی پر دې کار کوي چې اوکران پیاوړی او هوایی مدافعي سیستم لا خوندې کړي. زيلنسکي د دوشنبه په ورځ د ډنمارک د پارلمان غړو ته په وینا کې ویلي که اوکران بریالی نشي، د روسي ټول غونډي هوادونه تر غوښ لاندې دي. پر اوکراین د روسیې د ناماجه ارغل دادې نګدې اتلس میاشتې پوره شوې، خو لا هم دغه جګړه دوام لري او هر ورځ د دواړو لورو پوځیان او دغه راس عامو کسانو ته زیان اړوي. پر اوکراین سربیره پر روسیا کې هم دغه جګړې اغیزې کله ناکله ښکاری او همدانن دوشنبه هم د مسکو دو لوی هوایي ډګرونو د لاند وخت لپاره د الوتکو ناست او پرواز ځنډولی وو. دغه هوایي ډګرونو وروسته تر دې فعالیت وزندو چې د روسیې دفاع وزارت ویل د مسکو پر فضای د اوکراین یو بي پيلوټ الوتکه وشتلې او نسکوره کړې ده. لتیرو څو اونۍ راهیسې دا څو یم ځل دی چې د مسکو هوایي ډګرونه د اوکراین د بي پيلوټ الوتکو لويرې د لاند وخت لپاره خپل فعالیتونه دروي. ډنمارک او هالند چې د ناتو غړي هیوادونه دي د اگست په شلمه په یو ګډه اعلامیه کې له اوکراین سره د پوځي مرستو خبر ورکړی دی. ډنمارک ویلي دوی بل شپږ میاشتنۍ روزنې وروسته خپل اف 14 الوتکې اوکراین ته ورکړي، او هالند هم ویلي هر کله چې اوکراینی عمله چمتو شي دوی الوتکې ورسپاري. ډنمارک او هالند د لویدیز د هغه ائتلاف غړي دي چې په خپل خاوره کې اوکراینی پیلوټان روزي. روسی چارواکو بیا اوکراین ته د ډنمارک او هالند لخوا دغه پوځي مرسته غندلې ده. په ډنمارک کې د روسیې سفیر ولادیمیر باربین ویلي دغه مرسته به جګړه نور هم توجنه کړي او اوکراین ته بل جګړې پرته نور غوراوي سخت کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د برخه کې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو لومړی به ملالۍ بشیر ته غوښتل چې د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کړې ده.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې عنوان یو مقاله خپره کړې ده: طالبان د لوی کانال لاله د افغانستان وچو سیمو ته اوبر سوال غواړي. د مقاله په سر کې ولول کله چې دوه کال وروسته د قشتي پی کانال بشپړ سي 15,500 هکتار دشتې خړوبولای سي او په اغیزناک توګه د افغانستان د کرنې وړمځکو درېم برخه ته واده ورکولای سي. ورستلولو چې د دې کانال پروژه په لومړي سر کې د افغانستان د لومړي ولسمشر محمد داود خان په وخت کې په 1980 لسیزه کې طرح شوې او په 2021 کال کې د ورستي ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ کار پیل شو. کله چې د 2021 کال په اگست کې طالبانو واک ترلاسه کړ، د مقالې په وینا دوی دا پروژه په میراث کې ترلاسه کړ او په چټکۍ سره د جوړولو لپاره شاوخوا 1,000,000 ډالر تصویب کړل چې د افغانستان د کلنی مالیه د عاید شاوخوا 1/4 برخه جوړوي. په مقاله کې راغلی چې شاوخوا 14,000 کارګران اوس شپه او ورځ د کانال کیندلو او د درنو باروړونکو لاریو په واسطه د 1 متر اوږدې کندې جوړولو لپاره کار کوي. د مقالې د لیکوال په باور طالب مشران په دې کانال په کار چټکولو سره غواړي خپل ښه تصویر نړۍ ته وړاندې کړي، خو مقاله د بهرنیو افغان کارپوهانو له قوله لیکلي چې افغانستان نه یوازې د دومره لوی کانال په جوړولو کې بلکې په فعالولو کې هم له ننګونو سره مخامخ دي. ورسته راغلی چې د لګښتونو کمولو په خاطر د کانال بستر په سیمنټو نه دی تړل شوی او په ځینو برخو کې ترمځکه لاندې اوبه وار د مخه له کانال ته ورکړی شوی او د مځکو لپاره تازه اوبه یې ککړې کړې دي. په مقاله کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویند عبدالقهار بلخي هغه خبرو ته هم اشاره سوي چې منلې ده چې د کانال د مدیریت او بود لانجې په برخه کې د طالبانو د وړتیا په اړه پوښتنيسته، خو د ویلي چې دا ستونزې به حل شي. میل آنلاین خبرونه د یو افغان پناهغښتونکو په اړه لیکلي چې پر یوې 12 کلنې البانیایي پناهغښتونکې نجلۍ په برتانیا کې دوه وارې جنسي تیری کړی دی. دا پیښه په هغه ودانۍ کې رامنځته شوې چې د بیلابیلو هیوادونو پناهغښتونکو پکښې اوسي. دا کس چې نوم یې سخیداد احدی یاد سوی د مقالې په وینا 15 کلن دی او محکمې ته یې ویلي چې پر 12 کلنې نجلۍ جنسي تیری یوازې یو وار کړی دی. د ادعا کړې چې د دینجلې له د سره خوښه وو او د فکر کاوه چې دانجلې 19 کلنه ده، خو په مقاله کې راغلي کله چې احدی پر انجلې جنسي تیری وکړ هغه د ودانۍ ساتونکو ته ویل پولیس خبر سول او احدی ونیول او محاکمه سو. په مقاله کې د انجلې د مور له قوله راغلي چې له دې پیښې وروسته د دوی ژوند تباه سو. سخیداد احدی باید لږ تر لږ 8 کاله په زندان کې تیر کړي او ټول عمر به نوم د جنسي تیری کوونکي په لیست کې شامل وي.
د هلمند ولایت یو شمېر اوسیدونکو ولسوالۍ ته د غزیدلو سړکونو د رغونې غوښتنه کوي او وايي اکثره ولسوالۍ ته غزیدلي سړکونه خام مدي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. دوی وايي د لارو د زیات خرابوالي له وجې اکثره وخت ناروغان د لارو په اوږدو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
د دا د هلمند مرکز لشکرګاه شهر څخه جنوب لوري ته د سنگین ولسوالۍ لوري ته غزیدلې سړک دی چې په خورا بد وضعیت کې قرار لري او زیاته برخه کاندا او کپار ده. د ولسوالۍ ته د غزیدلې سړک په زیات شمیر سیمو کې په سندونو او مندونو کې تیر شوی دی چې د ورښتونو پر مهال اکثره وخت بند وي. د یادې ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي د یاد سړک د خراب وضعیت په اړه داسې وایي.
نو موږ ته چې لاره جوړه شي په خاصې نو بیا موږ ډېر وسایو نه. زموږ خو نو خرابي ده، خرابي ده چې زموږ مشران موږ ډېر وزن نه سو راچولی نه. لاره خرابه ده، مشران سپک سپک را بارو نه.
موږ لاره دومره خرابه ده چې معنی لس ساعته مزل کوو، مریض راته پیښ سي په د لس ساعته کې نه سو رسولی، بار د مریض وفات وکړي ګرسره کې.
د سنگین په نوم دا ولسوالۍ د مرکز لشکرګاه څخه په شاوخوا 160 کیلومتر کې پرته غو ولسوالۍ ده چې ځایي اوسیدونکي د روغتیايي خدماتو له کمښت هم شکایت کوي. دی وای کله چې ناروغان تر مرکز لشکرګار رسوي نو اکثره وخت د لارې په اوږدو کې ژوند له لاسه ورکوي. واشیر ولسوالۍ بیا د هلمند په شمال کې یوه بله پرته ولسوالۍ ده چې د مرکز لشکرګا څخه ورته غځېدلې سړک یې خامه دی او زیاته برخه یې لوړې او ژورې لري. د دې ولسوالۍ پر سړک تلونکي موټر چلوونکي وایي یا دې ولسوالۍ ته له مرکز لشکرګا څخه لاره 1 ساعت ده، وایي د لارې د خرابوالي له وجې دغه لاره اوس 2 ساعته ده. د دې سیمې اوسیدونکي د طالبانو غواړي چې ولسوالۍ ته غځېدلې لاره دې ورته جوړه کړي.
پر لار خو ډیره زیاته خرابه ده، دا چې ډمبر نه دی او جغل کاری سوی ده، هغه چې بارانونه وسی مندونه راسی بیرته هغه د بینه یوسی هغه خرابه سینه. نو لار مو په پاخه او ساسي ډول نه ده جوړه، لار مو مشکلات ډیر لري. پلونه او پلچکونه غورځېدلې دي ورور د تیر جنگو کې.
دغه دیوا پیره دغه روغ نه دی مټر رسیدلې مشتونی کګر سره د خپل بچانو د غلاره گټي روزانه را پیدا کی.
هلمند د افغانستان په جنوب کې پروت هغه ولایت چې د تیر شل کلنې جګړې پر مهال زیات زیان لیدلی دی او تر ټولو زیات زیان یې د دغه ولایت لوی لارو ته رسولې دی چې اکثره وخت به مینونو په کښې کې پټاوېدل. بلخوا د هلمند ولایت لپاره د طالبانو د ټولګټو رئیس مولوي ملا محمد ګل اخوند وایي چې دوی د دغه خلکو ستونزې تر مرکزي ادارې رسولې دي.
هلمند ولایت ټولې ولسوالۍ موږ په یاداشت کې نیولي دي. دا چې کومه بودیجه و دغه اوس موږ حاضر په لاس کې نه لرو، نو موږ حق اولی هغه ته ورکوو چې هغه عمومي شاراوې دي. سږ کال موږ په دغه کې پلان کې عمومي شاراوې لرو.
دا یادونې وړ ده چې دا یوازې د سنگین او واشیر ولسوالۍ لی لارې نه دي چې کنډ او کپر پرتې دي، بلکې د دغه ولایت ګڼو نورو ولسوالۍ او مرکز لشکرګاه ته هم غځېدلې لارې خورا کنډ او کپر دي چې اکثره وخت موټر چلوونکي او مسافر وړونکي ورڅخه شکایت کوي.
د هلمند ولایت یو شمېر اوسیدونکو شکایتونه مو واورېدل چې وایي ولسوالیو ته غځېدلې سړکونه ډېر خراب دي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د جلال آباد او تورخم ترمنځ موټر چلوونکي بیا شکایت کوي چې غیر قانوني پیسې ترې اخیستل کېږي. یو شمېر دغو موټر چلوونکو د ازادي راډیو مشال څانګې خبریال ته ویلي چې په بېلابېلو ځایونو کې د پارکینګ په نوم چې د دوی په وینا کوم قانوني حیثیت نه لري چارواکي ورڅخه ډېرې پیسې اخلي.
لسره پارکې دي او دیش نه اړه دي د 500 سمرخېلو کې دي شل سروجي.
دا غد سید میران بنوم دی او تند چې د تورخم جلال آباد پر لاره موټر چلوي. د دې لارې موټر چلوونکي وایي چې په نورو ټیکسونو سربیره ترې پاډه کې د پارکینګ یا موټر درولو په نوم غیر قانوني پیسې اخیستل کیږي. د دوی په خبره مسول چارواکو ته یې په بیا بیا شکایتونه کړي خو چا پرې غوږ نه دی ګراولې. سو تنه موټر چلوونکي وایي
شل روپۍ د شپې موږ نه د پارکینګ په نامه اخلي او دېرش روپۍ چې د ورځې پارکینګ په نامه موږ نه اخلي. موږ هر ارګان ته خپل سند په خپل لاس لرم چې دا چې دی د قمندانې عریضې هم کړي دي. دا قمندانې دی، دا د ولای، دا ټول امر، دا د یو ځای.
دغه خلک د پارکینګ په نامه پیسې موږ نه اخلي، نه پرچه شته، نه د شپې تازی په نامه پرچه شته. سر چې راشي دېرش روپۍ به ورکړي، بېګا چودرې کې شل روپۍ به بیا ورکړي.
دلته چې راشي پرچو ته پرچه استاله نه درکوي، تا نه تختي پټېږي در نه، و دا د ترانسپورټ سره مربوط دی.
دا ډې قراردادي قاري سلیم هم مني چې له موټرو څخه د پارکینګ پیسې اخلي، خو دا پوښتنه نه ځوابوي چې د کومو اصولو له مخې په اډه کې له موټرو د پارکینګ پیسې اخیستل کیږي.
مثلا یو گاڑی چې ارزه کې ودره د شپې یو چوکیداری دا غي نه خامہ خ 500 روپے داخلي چوکیداری یو ته جهید ګرم قیمت اخلاص کړه خبره وګنور نه زیتو ما خبره ما ته وکړه
بل لور ته پنګرار کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت رئیس مولوی محمد زمان وایي چې په جلال آباد ښار کې د خپل سرو اډو مخنیوي کړي او زیاتوی چې هر څوک غیر قانوني پیسې اخلي قانوني چلن به ور سره وشي
یو چا باډه په قرارداد ونیوه هغه ورته ځای برابر و هغه یو په د پارکینګ روپې او دارنګ دغه د قرارداد روپې به یو ځای جمع کړي نو مشکل بنو هغه به تا خسته اوس چون کې اډې د امارات سره د دولت سره یو ځای شوی دی دولت د ځان سره یو ځای کړی دی هغه ازدحام هم کم شو دی ان شاء الله
خو موټر چلوونکي وایي چې سمو دوران دی د همدی ستونزې د حل په موخه یو رس کاربندیز هم کړیو او مسولین ورته ډاډ ورکړی وو چې ستونزې ته به یې اللاری ولټوي خو په خبره یې چې مسولو چارواکو تر اوسه په خپلې ژمنې عمل نه دی کړی
دا زما حق دی
د شزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي راډیو واوري
افغان مشهور ممثل عبدالله احمد خاکسار تیرش په دی ورپیک ناروغي لامل د شاوخوا اویا کلونو په عمر مړ شو. د هغه زوی عبدالله خاکسار ازادي راډیو ته تایید کړ چې پلار یې له تېرې اونۍ رئیس د پښو له درده کړی دی چې تیره شپه یې د کابل په یوه روغتون کې انسا ورکړه. د عبدالله احمد خاکسار همکاران د نوموړي مړینه د افغانستان تیاتر او سینما لپاره لویه ضایع بولي.
گل محمد جان در اکیه پس که هر کس در روزگار زندگی خود خرد کرد ما هم دیگه سرگردان روزگار زندگی است یه را شکر تو نمیدیم
دا غد نور دا تل پار خاموش شو. افغان ممثل عبدالاحمد خاکسار چه دا افغانستان دا تیاتر او سینمای و مشهوره او پیجندل شوی چیره و نوموړي په سلګونو تمثیلي پارچو دغه شان په لسګونو تیاترونو او ټلویزیونی او سینمایي فلمونو کې رول لوبولی دی. د عبدالاحمد خاکسار زوی عبدالاحد خاکسار په داسې حال کې چې د خپل پلار جسد یې د کابل له یوه ځایي روغتون په امبولانس کې کور ته لیږداوه ازادي راډیو ته په جړغوني غږ وویل.
استاد لو بخې تقریبا یوه اونۍ کې د چپکوې درد کوو نور جوړو ګرځېده کېناسته ناڅاپي هم داسې شو.
هغه ویل پلار یې تېره شپه د کابل په یوه ځایي روغتون کې سا ورکړه. په خپل عبدالاحمد خاکسار مخکې له یوې کورنۍ رسنۍ سره په مرکه کې ویلو چې د ملا ډیسک لري پښې درد کوي او اقتصادي ستونزو سره مخ دی. د ارواښاد عبدالاحمد خاکسار همغاړي لوبغاړي د نوموړي مړینه د افغانستان تیاتر او سینما ته لویه ضایع بولي. افغان ممثل ممنون مقصودی وایي عبدالاحمد خاکسار له نیمې پیړۍ ډیر عمر په راډیو ټلویزیون سینما او تیاتر کې کار وکړ او د افغاني ټولنې واقعي انځورې نړۍ ته وړاندې کړ.
واقعا ودردیدم. ما خوشبختانه د جناب خاکسار صاحب سره په راډیو کې او د کندې زوی په سریال کې یو ځای کار کړی. کوم شخصیت او کوم نرم خوی چې د درلود او کومه کارکردګي چې د تمرینونو او د ریکارډنګ په جریان کې کاوه واقعا د ټولو لپاره
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د بادغیس ولایت غورماش د ولسوالۍ زه خبره کوم. د غزمور سړک چې شروع سو دا ولې بیرته لغول سو؟ دغه باید فعال سي. دغه سړک موږ ډیر گرفتار وي. دغه ولسوالۍ څو ولسوالۍ دي؟ بالا مرغاب ولسوالۍ، غورماش ولسوالۍ. دغه د ډیرو تکلیفونو سره مخ دي. باید دغه سړک شروع سي. دغه خبره باید تر رسنیو پورې ورسول سي چې زموږ مشکلاتونه ډیر د دغه سړک سره حل کیږي چې دا سړک الغا سي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دی آزادی راڈیو ٹولو کر کون کے اور دن کے تے مسئلہ منور سی ایمان گلاب خان اکمل دی پکتیکا ولایت کی وائس فور سوال دی پتنی دی کریم مختن مداو کدا دی مو پیام چری نشر سی دا دی وائس خاطر وی ور ممی دا ٹیلیفونی خادی دیر وقت منظور دی وزارت لخوا مکمل کار خلاص دا دل تا ولا کی سیاست کی اس ستونز دا او کپ شرکت کی دا دا سرادی ولسوالی دی غرنی ساحی دی مجاہدین هم غټ ستونزې دی عوام هم ستونزې ده. کدا دې موږ پیام نشر سی او مشران یې واري او دې ته یو جدي پاملرنه وکړي نو ډېره مهرباني به وي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د خبرونه دوهمې نیمایي ته نږدې شوې. وړاندې د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث لرو چې په افغانستان کې په تیرو دوه کلونو کې د مرستندوی ادارو د کارکونکو له وژل کېدو مسلې ته ځانګړې شوې. خو په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. یو ځل بیا په امریکا د خبرونو لنډیسته نن د افغانستان په تېشتو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن زد واکسین کمپاین پیل شو. د یونیسف د پولو د لمنځوړلو د پروګرام د ارتباطاتو مسول کمال شاه سید ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی دغه کمپاین په ترڅ کې تر 15 کلونو ښکته یولس میلیونو ماشومانو ته د واکسین څاڅکې ورکړل شي. هغه وویل په پاتې 15 ولایتونو کې به یوه اونۍ وروسته د واکسین دغه کمپاین پیل شي. د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو اداره وایي په ننګرهار کې 150 ټنه بې کیفیت غوړي د صابون جوړولو یوې فابریکې ته سپارل لیدې. د ادارې ویان جاوید حجیر نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه بې کیفیت غوړي د ننګرهار په ګمرک کې ضبط کړی دی. د خوړو او درملو اداره وایي د دوی لابراتوارونو مشخصه کړې چې له دغو بې کیفیت غوړو د استفاده د انسان وجود ته زیان اړوي. د موسکو دوه لوی هوایي ډګرونو وروسته تر هغې د الوتکو پروازونه او ناستې وځنډولې چې د روسیې دفاع وزارت وویل د موسکو پر فضایي د اوکراین یو بې پیلوټه الوتکه ویشتلې ده. روسي رسنیو د دغو هوایي ډګرونو د مطبوعاتي څانګو په حواله ویلي چې دوی نن دوشنبې دغه کار د پروازونو د خوندیتوب په هدف ترسره کړی دی. په دې وروستیو کې دا څوهم ځل دی چې د موسکو هوایي ډګرونه د ورته احتمالي ګواښونو د مخنیوي لپاره د لنډ لپاره فعالیتونه زندوي. د جنوبی کوریا رسنیو خبر ورکړی چې په دې هیواد کې د ایران کنګل شوې شتمنۍ ایران ته انتقال او مبادله په هدف تیرونه د سویس مرکزی بانک ته ولېږدول شو. د ازادي راډیو د خبرو د مرکزی څانګې د راپور له مخې د سویس مرکزی بانک په پام کې لري چې د ایران دغه شتمنۍ چې شپږ میلیارد ډالر ارزښت لري د کوریا له پولي واحد وونڅخه لومړی ډالر او بیا یورو ته واړوي. دا پیسې له سویس وروسته قطر ته ځي چې هلته بیا ورته ایران لاسرسی ولري. ایران او متحده ایالاتو په وروستیو کې هوکړه وکړه چې په ایران کې 15 امریکایي زندانیان د آزادۍ دوه په بدل کې په جنوبی کوریا کې د ایران کنګل شوې شتمنۍ آزاد او قطر ته لیږدول کیږي. او مشهور افغان ممثل عبدالاحمد خاکسار تیرش په دیو شاوخوا بیا کلونو په عمر په کابل کې مړ شو. د غزو عبدالاحمد خاکسار ازادي راډیو ته تایید کړ چې پلار یې وونه وړاندې ناڅاپه ناروغ شو او نن سهار وختي په حق ورسید.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت ته چکرې
نظام خطر کوله چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. ملګری ملتونه وایي چې په تیرو دوه کلونو کې لک تر لګه 8 مرسته کوونکي په افغانستان کې وژل شوی دي. دغه کسانو کې تر ډیره واکسیناتوران او ماین پاکان شامل دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکی دانیال اندرس د بشرپالنې د نړیوال ورځې په اړه خپل پیغام کې ویلي په افغانستان کې بشري وضعیت نازک او لړمنو کسانو سره د مرستو سرچینې هم په کمیدو دي. وخت د طالبانو له بیا رسیدو وروسته مرسته کوونکو ته تر ټولو بد ورځ د 1400 هجری لمریز کال د کپسلوره منیټه و. په دې ورځ په کندوز کې په بیلابیلو پیښو کې و واکسیناتورانو وژل شول چې څلور خزي هم پکې وي. ننګرهار کې هم واکسیناتوران له ورته خونړیو بریدونو سره مخامخ شول. پښتني دا دي چې څوک د خیریه بنسټونو کارکونکو په نخښه کوي. ولس د خیریه کارکونکو په خوندیتوب کې څه رول لوبولی شي او حکومت ته څه کول پکار دي؟ د خیریه بنسټونو د کارکونکو په نخښه کول د خیر ښېګڼې چارې څومره متاثره کوي؟ په همدې تړاو په دې اونیز بحث کې لخپل درنو میلمنو سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکي او لیکوال صلاح الدین سیدی او د باور غورځنګ مشر او د امریکا د ویسکانسن پانتون استاد نجیب الله آزاد. موږ هڅه وکړه چې په دې پروګرام کې ځان سره د خیر ښېګڼې کارکونکو هم ولرو، خو لکتر لګه د دوه ادارو کارکونکو ول چې دا موضوع یو څه سیاسي اړخ لري او دوی نه غواړي چې په دې اړه خبرې وکړي. ورزو خپل میلمنو ته لمړی هم سیدی صاحب خبرونه ته خراغلی. ستاسو په نظر کومې ډلې دي چې په افغانستان کې د خیریه بنسټونو کارکونکو په نخښه کې په ځانګړې توګه د واکسیناتورانو پیښې موږ تاسو درلودي او د ماین پاکانو؟ سیدی صاحب زموږ خبر لري.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو درملما او اوریدونکو ته وړاندې کوم دې موضوع د تحقیق لپاره د مشخصې دوستي د انډیویډوال دوستي د نړیوالو پرته مسؤلانه برخورد سخت دی، اما په تحلیلي دا کېدلی شي هم د غلو او د راغلو مالی علاقه مندی وي، او په دې څنګ کې مطمئنا د افراطي ډلو د غلطې پوهې پر بنیاد او مطمئنا د موجوده حاکمیت د بې کفایتۍ سند وي. متاسفانه دا واقعیتونه وجود لري، څوک ترې نه منکرېدلی نه شي، سبب دې چې د ډېرو داسې حقایقو نه موجوده حاکمیت په افغانستان کې منکرېږي. اما دا هغه واقعیتونه دي چې د دې نه منکرېدل دران کار دی او دا د سخت تعصب واخله. دا چې ملت د څومره په دې برخه کې سره ولړل شي دا اوږده پروسه ده، تنویری پروسه ده. مطمئنا ملت به دومره صحیحونکی رول ونشلله ولوبولی، هماغسې چې په نورو مواردو کې صحیحونکی رول نه دی ورکړ شوی. اما تر یو حده پورې کېدلی شي د دې په ساتنه کې په یو نوع د انواع مؤثره شي، اما اسلامي برخورد د دې په ساتلو کې د موجوده حاکمیت ته راړلی چې متاسفانه په دې کې د نورو په کارونو په تن کې پاتې راغلی.
او کور ودان سید صاحب وروسته به په دې تم شو چې ولس له دیني پلوه څه وجبه لري، خصوصا د واکسیناتورانو په محافظت کې او د ماین پاکانو په محافظت کې. البته دا هغه کسان دي چې په مستقیم ډول د خلکو ژوند ژغوري. مثلا همدا د دوشنبه په ورځ هم چې موږ تاسو اوس خبرې کوو، په افغانستان کې پاتې وسو ولایتونو کې د پولیو واکسین کمپاین پیل شوی دی. اما همدا واکسیناتوران دي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې تر بریدونو لاندې راغلي. په هر حال وروسته به خبرې وکړو. آزاد صاحب، تاسو هم ستړي مشئ، ستاسو په نظر کومې ډلې په ځانګړې توګه په افغانستان کې د خیریه بنسټونو کارکونکي په نخښه کې؟
سلامونه درنښت. لپاره د مرغ په افغانستان کې د خیریه بنسټونو کارکونکي وسته، بلکې په تیر څلور کلونو کې تل په نشه سوي دي، او هغه کسان یا هغه ډلې چې دوی په نشه کړی دي تل همغه ډلې وي چې د وخت حکومتونو په وړاندې جنګېدلې دي، د وخت حکومتونو په وړاندې بغاوتونه کړي دي. دا چې دوی دا کار ولې کړی دی په افغانستان کې په تېر څلوېښت کلونو کې، په ځانګړې توګه په تېرو شلو کلونو کې، هغه ډلې د طالبانو په شمول چې نن په قدرت کې دي، چې د دولتونو په وړاندې جنګېدلې دي، هغه همیشه د سیمې د قدرتونو له خوا یادې هغه استخباراتي قدرتونو له خوا د نیابتي ډلو په شکل تمویل شوي دي او جنګول شوي دي. دوه درې بوده لري. لومړی خدا چې دا ډلې همیشه په دې باور دي چې کله چې دوی د نورو هیوادونو استخباراتي کړیو له خوا تمویلیږي، تجهیزیږي، دوی په دې باور دي چې دغه نړیوال بنسټونه یا خیریه بنسټونه چې هلته فعالیت کوي بشری مرستې رسوي، که واکسیناتوران وي، که مثلا مای پاکان وي، که په نورو برخو کې د انسانانو د ژغورنې هڅه کوي. دوی په دې باور دي چې دا به ګواه کې دغه نړیوالې موسسې چې دي، دا به خپله استخباراتي موسسې دي، یا دغه خلک استخباراتي اړیکې لري، او د دوی لپاره به دا خطر وي، او دغه ایدیالوژي دوی ته ورکول شوې ده. او دوم بحث دا دی کله چې دغه څه وګړه او بلمرغه داسې بدمرغه جګړه کوي او یو وات کیوي، اغلته هغه دلې چې د سیمې قدرتونه لکه افغانستان په څنګه کې متاسفانه ده، پاکستان بیا په څیر هیوادونه، هغه چې هغه دلې تمویلوي، نو هغه همیشه به دا هڅه کوي چې د ټولو هغه پرمختګونو مخه هم ونیسي چې هغه د هغه هیواد او دغه هیواد وګړو ته ګټه رسوي. د بیلګې په توګه کله چې د پولیو د واکسیناتورون بحث راځي، نو پولیو د یو ملت، د یو قوم راتلونکی نسل دغه بدمرغې ناروغۍ ژغوري. ماین پاکان همدغسې له هغه ماینونه خلک ژغوري چې هلته خلک په نشه کېږي، نو بیا هلته د مرګ ژوبلې دا ویره له منځه ځي. همدارنګه په نورو برخو کې په نور صحي برخو کې به ځانګړې توګه، نو د یو د مخنیوي دپاره کله چې دغسې ډلې ته په ذهني پیچکاري کېږي چې دغه واکسیناتوران یا مثلا دغه د نورې خیریه موسسې غړي چې په بیلابیلو برخو کې فعالیت کوي، دا تاسو په نښه کوي، یا ستاسو معلومات خلکو ته ورکوي، یا ستاسو معلومات دښمنانو ته ورکوي، خو بیلابیل ډول د دوی ذهنیت سازي کېږي. نو هغه دا خلک په نښه کوي تر څو د له بده مرغه دغه دا هېواد او دا وګړي همدغسې.
څه فکر کوي اوس دغه ډلې څومره فعال دي په افغانستان کې؟ اوس چې مثلا طالبان په واک کې دي، تر ډېره مثلا په خوا طالبانو د حکومت په وړاندې جګړه کوله، اما اوس د حکومت په ضد جګړه ډېره محسوسه نه ده. اوس کومې کړي دغه افراطي ډلې په دې ذهنیت استاسو په ټکو روزي چې دغه واکسیناتوران ماین پاکان یا مثلا د خیر خګنی نور کارکونکو دوی مثلا د خلکو ضد کارونه کوي یا استخباراتي کارونه کوي فکر کوي دغه استخباراتي ډلې اوس هم افراطي ډلې روزي د خیر خګنی د کارکونکو په ضد باندې اوس هم په افغانستان کې فعالیت کوي او کنه افغانستان بهر دوی داسې منابع لري چې لمغه ځای افغانان روزي او د افغانانو په وسیله د نورو کسانو په وسیله د خیر خګنی کارکونکو هدف ګرځي
ګورې په لوی انزور کې هو په بلا بلا برخه کې همشه د پښتنه رامسته کیږي چې اوس په طالبان په قدرت کې دي نو دا او ها کارونه نور څه کوي هغه په هر برخه کې طالبان په قدرت کې راتک یو ډول دا و چې قدرت نیولای وي په سر کې څو کسان دي مشران دي هغه ممکن وګواړي چې دا وضعیت او دا واکمنی ادامه عمومي اما په کوم ډول چې د خپل وسلوال یا د خپل هغه جنګیالي روزلي دي په تیرو شلو پنځو شو د کلونو کې څه ډول ذهنیت یو وته ورکول شوی په کوم کمپونه کې چې هغه روزل شوی دي او په کوم عقیده چې هغه روزل شوی دي دا قدرت ته رسیدو سره سم دی یو عقیده نه ده بدل شوی نه دی یو عقیده بدلول شي په لاندې خطونو کې کلومی او دوه مودریم ساته یا کچه باندې کوم طالبان دي هغه نن هم په دې باور دي چې ستا جیره د پر رقم نه وي ته کافر یې که ستا تګ د پر رقم نه انت ته د وژلو مستحق او دغه داله چې د طالبانو دغه کشمیر شوی دا تراویا او اتیا او فیصد دی ځکه هغه د لاندې کچه طالبان ټول هم دغه دي دا خو څو کسان پاس ناس دي چې هغه یو دوه حمله دلې دی یو د طالبان امریکایان سره مذاکرات هم دي یو د پاکستانی جنرالانو سره په ډیرو مجهز او ډیرو پرمختللو هوټلونو کې خوړم خوړل دي عمل لاندې کوم کسان په کوم باور روزل سوي دي هغه نن هم په دې باور دي چې هغه باید ځان پر بمب وتړي نو یو خو خپل هم دا کسان دي خپل طالبان دي هغه به له دې چې یو ته نن مستقیمه څوک کمانډه ورکړي چې هغه د خیریه بنسټونو کارکونکي باید په نشه سي بل دې چې روزه دا وایي چې یو ته شل کار دا وایي سوي دي نن یو ته دا وایي چې دا کار مکه وایي دا طالبان لپاره خلاصونه باندې او دوم برخاست نورې ټولې هغه ده کله چې په یو هیواد کې واکمنی وجود لري یو طالبان واکمنی دي چې د اکوي یو هغه تخنیکی او فنی دولتداری د شهره د یو سیاسي ځختار لمخې رامنځته شي او هغه بیا د پر رامنځته کېدو ترڅنګ ولس دې سره ودری کله چې ولس دې نظام سمي ولا هغه نظام د شګو کور دی نو بیا کله چې دا چې د شګو کور رامنځته کیږي ټول هغه ډلې چې هغه دغه هیواد کې دغه هیواد په وړاندې او د نور په وړاندې اوس لازم نه ده چې طالب واکمن د نور کسان د طالبانو په وړاندې نور ترسره دلې فعالیت کوي یوازې طالبانو په وړاندې نه کله چې یو کور به دیواله وي حتی د نور په وړاندې د فعالیت د فارغ یو څوک پناهګاه ته اړتیا لري نو ترسره ډلې د نور هیوادونو د ګټو تحدید لپاره هم دلته فعالیت کوي بیا هغه هم د دې لپاره چې دلته کچیر په افغانستان کې خیریه بنسټونه فعالیت وکړي نو بیا الته نور فعالیتونه پیلېږي الته تمدن راځي الته فرهنګ راځي الته د زده کړو مسایل راځي الته صحي مسایل راځي الته یو عادي ژوند پیلېږي نو د عادي ژوند مخنیوي د لپاره کله چې الته عادي ژوند پیل شي نو لري بیا فعالیت نشي کولای بیا هغه پناهګار له لاسه ورکړي نو تبي خبر ده چې ټول د خیریه بنسټونه یا هر هغه څوک چې هغه د د فزاره مستقول د لپاره فعالیت وکي هغه په نشکیږي او البته په افغانستان کې نن البته چې په همدغه نن البته
تاسو د خبرو نه چور کزه راوخلم داسې دی چې تاسو بیلابل ډلې په دې موضوع کې خکېلې وبللې او په ځانګړي توګه په سر کې هغه ډلې چې د افغانستان د پرمختګ دښمنان دي یا نه غواړي چې په افغانستان کې تمدن رامنځته شي پرمختګ رامنځته شي او په دې کې تاسو په نظر افغانان او د طالبانو هغه پخوانی جنگیالي چې تاسو په نظر او یا اتیافي صد دي هغه شامل دی راځي سید سیف ته به دا بحث راځي کو چې له دنیا هم په دې باندې لګزر خبري وکړي چې د هغو کسانو ساتنه په ولس څومره لازمی او واجب ده چې د ولس لاسنیوي کوي مثلا دغه واکسیناتوران چې مخکې یاد شول نن هم په افغانستان کې کمپاین پایل شو پاتې وي سولایتونو کې واکسیناتوران کوڅه په کوڅه کور په کور ګرځي د خلکو دروازې ټکې ماشومان ته د واکسین ساتکی ورکړي اما بیا وکاس راجګیږي په مغه خپل افراطی روحي سره دغه واکسیناتور وژنې چې موږ تاسو عملا پیخي هم ولیدل چې په کندوز کې ونه فر واکسیناتوران وژل شو او په ننګرهار کې هم څو تنه واکسیناتوران چې خزي هم پکې وي څه کول په کار دي ترڅو دغه ذهنیت بدل سي او د ولس دینی واجبات څخه د پدې برخه کې
د دې بحث مختلف اوږدمهاله او لنډمهاله کار کول پکار دي ماته بل څه نه پاتې کیږي غیر د دې نه چې د همدغو خبرو چې جناب آزاد صاحب ویلي مشخص مثالونه وړاندې کوم د مثال په توګه کله چې په افغانستان کې د ملل متحد او د یوناما د کار په مقابل کې موانع جوړیږي متصل په جلال آباد کې د یوداما د کارکونکو له خولې د پاکستانی اړخ وړاندیز یوناما ته کیږي کچیرته په افغانستان کې تاسو د دې فعالیتونو امکانات تاسو ته محدود دي موږ تاسو ته پوره امکانات ده دا کارمند وایي چې د جلال آباد نه تر کابل پورې راځم د دې د سیسینه خبر شوم په تمام لار کې نه ځایږي معنی دا ده چې یو اړخ د خبرو دا هم ده بل اخ د خبرو دا دی چې زمونږ تصور د طالبانو نه دی او ګوند او دی او حرکت یو د منظم حرکت په توګه دی در حال چې د طالبانو هغه لوړې برخې یعنی عمودي رهبری او افقي رهبری وسطي او لاندې بیا صفوف چې هغه لته د اسلامي په اصطلاح تاکیدات پر بنیاد باندې داسې برداشت نه کوي چې دا هغه په نتیجه کې عملاً ضد اسلامي عمل کوي هغه څوک چې د ټولنې د خدمت لپاره د اولاد د ټولنې لپاره کار کوي او د مثلا د واکسین بل تعبیر اخلي هغه تر یو حده پورې چې ترکیب حرام دی دا تعبیر اخلي او مطمئنن یو ستر اړخ مالی اړخ دی چې دا هغه سره چې هغه موټر دی دا هغه سره چې هغه کارمند دی دا هغه سره چې هغه موبایل ټلیفون دی دا غوښته چې لپټاپ دی د دې د غنیمت نیولو پر بنیاد ورته یو ظاهري توجیه جوړي چې مطمئنن د بلې خوانه ماته مخکې ویډیو پرته ده چې غلطه د خزو فعالین څنګه نیول کیږي اما کله چې د طالبانو د بیان د خوانه پښتنه کیږي هغه وی دا درو دي نو زه دا ومنم چې هغه ویډیو راته مخکې پرته ده او که هغه دروغ ومنم چې دا شي نه ممکن په دې خاطر باندې دا تمام جوانب د قضیه په دې برخه کې تحصیل لري او مطمئنن د اسلامي د لحاظه هغه څوک چې د ټولنې خدمتګار معنی اجازه یې د اولاد د خدمت لپاره څوک کار کوي معنی اجازه دا حرام کار دی او د الله تعالی په ژوند مؤاخذه ور دی او ان شاء الله چې مؤاخذه وشي اما واقعیتونه دغه د چې دی او زمونږ ټولنه د دې زمونږ ټولنه د دې مشکلات سره مواجهه ده
کور ودان آزاد سه یو طرف ته په افغانستان کې بشري وضعیت نازک دی ملګری ملتونه او نور نړیوال بنسټونه پرله پسې اندېښنې کوي همدا اوس هم ویل کیږي چې څه باندې 9 میلیونه افغانان په روان 2023 کال کې بشري مرستو ته اړتیا لري بل ورته مثلا بشري بنسټونه د دغه ډول غواخونو سره مخامخ کیږي یو طرف ته مثلا د خزینه کارکونکو په کار بندیز لګیدلی چې د هم یو څه د دغه بنسټونو کارونه پڅکړي دي بل ورته مثلا منابع کم دي پیسې کمې سوي دي بل ورته کارکونکو په نخکیږي همدا د ملګرو ملتونو تازه راپور خي چې اته ډیر څه ساده خیریه بنسټونو کارکونکو په دوه کلونو کې وجل شوی چې تقریبا لوړ رقم دی راتلونکي څنګه ګوري فکر نه کوي چې د خیر خګنی چاره بنوري هم متاثر کی دا ډول پیخي
لپاره د مرغه په دې کې هیڅ شک نشته چې په راتلونکي کې به هم د شېفګنه ټول چاره فعالیتونه سخت متاثر کی ځکه چې د طالبانو چې کوم دریز د تر اوسه په تیر دوه کلونو کې هغه د دې باعث ولې چې دغه فعالیتونه مخونه ول سي د بیلګې په توګه کله چې هم د طالبانو له مشلان څخه د نینجنو د زده کړو د مېرمنو د کار په حقله پښتنه سوي ده زما سره په خبرونه کې چې کله د مېرمنو په ځانګړي توګه د ویان ته د ویلا مجاهد مېرمنې چې څو واره دغه توجیه کړی دا څه وایي دا دلیل وړاندې کړی چې په تیر شل کلونو کې د خپل جنګیالو ته
څه ډول چې د ذهنیت ورکړه د یو ناڅاپه نسې کولای چې دغه کړنې وکړي، دغه څه ته اجازه ورکړي چې هغه د دننه نه په دې کې بغاوت راپورته کړي. دا په دې معنا چې په تیرو شلو کلونو کې کله چې د خپل جنګیالیو ته دا ویل وي چې مثلا د تعلیم مخه ونیسي، مکاتب وسوځوي، یو دا یو ناسم کار دی، حرام کار دی، دا د اسلام او د دین او د افغانیت خلاف کار دی. دا په دې معنا چې په تیرو شلو کلونو کې ټول هغه کارونه، ټول هغه څه چې طالبانو کړي دي، په هر نوم چې هغه جنگ کړی دی، همدغه څه دروغ ورته ویل دي، خپل خلک هم دا شي غولول دي. دا د ځان اعتراف دی، دی تاسو د نورو پر رسنوي په ارشیف کې د دلایل پاتې دي چې د خپل هغه لوړ ټیټپوړي جنګیالیو د بغاوت د مخنیوي لپاره وخت مهال لپاره د مکاتب بند کړي. دا د وینا ده، نو دا په دې معنی چې په ټولو مراحل په مسایلو کې همدغه خپل خلک په دروازو جنګولي دي، خلک غولولي دي، او د پردوی د اهدافو لپاره اوس چې څه ډول دی واکمنی کوي. د انجینر د مکاتب وو دروازې بندې، د میرمنو د کار مخنیوي سره د نارینه وو په جامه کې، د هغو په کړو وړو کې، د هغو د کاري محیط کې، د سخت مداخله ده په دولت کې، یا د دولت په وایي د طالب نه پرته بل هر هغه څوک چې په طالبي فکر نه وي، هغه د کار اجازه نه لري. د نړۍ سره د کوم اړیکې چې دي په خپل دلیل باندې ولاړ دي، هیڅ ډول انعطاف نشي. د نړیوالو ترهګرو سره د دې اړیکې ډېر ښکاره دي، هلته الزاویري ورل کیږي، هلته د خپل د پاکستان او د ټي ټي پی ترمنځ د منځګړي ټوپ کوي. د دې
آزاد صاحب کله په د بشري مرستو باندې تم شو، اوس څه کول پکار دي چې افغانستان ته بشري مرستې راجلب شي؟ ځکه دا غواخونه موجود دي، اړتیا ډېره ده.
دغه کرنې چې دي، دغه کرنې هم دې تر اعظم دا د دې لامل سوي دي چې د دې او د نړۍ ترمنځ فاصله ایجاد کړي. کله چې فاصله ایجاد کیږي، طبیعي خبره ده چې د نړیوالې ادارې، دغه مرستندوی ادارې چې دي، دا ټولې نړیوالې ادارې دي، او دغه نړیوالې ادارې بیا شکره طالبان د دې سره دغه ډول فاصله ایجادوي، او خلکو باندې، خپلو خلکو باندې په دغه ډول ظلم او جبر کوي. دغه مخکې موارد چې ما یاد کړل، دې تر اصله دا مهم مواد دي، او دا د دې باعث شوي دي چې بیا به همدغه مرستندوی ادارې لکه اوس چې دوی خپلو فعالیتونو باندې له سره غور کوي. تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو څو ایجنسیو څو واره دا وویل، کله چې د ملګرو ملتونو ښځینه کارمندانې په یو باندې بندیز ولګېدی، نو هغو څو واره ولته دوی خپل فعالیت باندې له سره غور کوي، او یا به له هېواده د باندې له کوم بل هېواده د همسایه هېواده باندې فعالیت وکړي. چې تر اوسه پورې ما خبره لا دقیقه سوې نه ده چې د خپل فعالیت په مرسته شکل چې دوی تر اوسه ادامه ورکوي که به خپل فعالیت یا ځندوي یا به کموي. نو لهذا دغه طالبانو کړو ته په کتار د دې حکومت ولې ته په کتو د نړیوالو مرستندویو ادارو کارمندانو ته کوم تهدیدونه چې مخ دی یو ته په کتو، او دغه او همدارنګه د نړیوالو د سیګار راپور لمخې کله هم چې د جمهوریت د نظام په حکله باندې راپورونه خبره کړې دي، نو طالبانو ډېر هرکلای کړلای. نو دوی په وړاندې کوم راپورونه خبره شوې دي، تازه په تازه سیګار راپور دا وایي چې بشری مرستې یا بشری ناورین د مخنیوي لپاره چې کومې نقدي کڅوړې افغانستان ته ځي، په ځانګړې توګه هغه څلوېښت میلیونه کڅوړې ونیزې کڅوړې چې افغانستان ته ځي، او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان بانک ته دا پیسې ځي، نو تر ډېره بریده دا د طالبانو تر واک لاندې ویشل کیږي یا استعمالیږي، چې ډېره برخه یې بېرته طالبانو ته ځي. دا سیګار راپور دی، دغه راپورونه د دې باعث شوي دي، او د دې باعث کیږي چې په راتلونکي کې هم د بشري مرستو افغانستان ته، البته د بشري مرستو هغه کومه لړۍ چې روانه ده، هغه به اغېزمنه شي، یا په منفي اغېز وکړي، او خلک به بدبختانه که اوس نوي شمېره دي، دا شمېر د خدای نه کوي، لیکن وضعیت ته په کتو هغه تحقیقي بحث کوو او مشاهداتي بحث کوو د تېرو دوو کلونو د طالبانو کړنو ته په کتو، دا ویره خورا ډېره ده چې دغه اقدام مرستې به خورا ډېرې شاغسي منفي تاثیر پر وکړي، او خلک به د خلکو شمېر بدل د لوږې سره چې کوم خلک لاسته ګریوان دي، هغو شمېر کې به خورا ډېره اضافه وانه
کور ودان. آزاد صاحب، د بحث د پای شېبو ته نږدې شوي، راځي چې بحث سره راټول کړو. سیدي صاحب، له تاسو به اول واورو چې څه کول پکار دي اوس؟ خو دغه ستونزې ستا په افغانستان کې اړتیا هم ډیره د لکه څنګه چې ما مخ کې ویل چې باندې 9 میلیونه کسان بشری مرستو ته اړتیا لري. په دې کې فکر کوم 14 میلیونه داسې دي چې بشری اړتیا د اندېښنې وړ ده یا هم په بیړني حالت کې ده. د اندېښنې پر لپسې خودل کېږي چې هم طالبان بیا د غشمیرې تر ډیره نه مني او وایي چې بشری وضعیت دومره چې نړیوالې ادارې یا ملګری ملتونه یادوي وایي ترنګل یا خراب نه ده. څه وشي چې همدې شرایطو ته په کتو د نړیوالو مرستې را جلب سي طالبان کوم تګلارې اختیار کړي چې نړیوال افغانستان سره خپل مرستې کمې نه کړي؟ ځکه دبليو اف پی تازه ویلي چې وو اته لکه کسانو ته مرستې درولې دي، هغه کسان چې په میاشتنی ډول مرستې ترلاسه کولی او وایي چې که مرسته ورسره ونسي د کال تر اخره به ممکن همدې شمیر نورو کسانو ته هم مرستې ودروي، یعنی مرستې په کمېدو دي. څه وشي چې بیرته مرستې را جلب سي او د افغانانو لاسنیوي وسي؟
مننه. د مرستو کمیدل ثابت خبر ده چې د پاسه یو میلیارډ ډالر چې باید د مجموعینا نور هم شو یو میلیارډ ډالر کمیږي چې د هغه په نتیجه کې هم دا رقم چې تاسو ویلې دومره خلکو ته مرسته ونشي رسېدلی. خبره دا ده چې هم د ټولنې په سطح علما مخکښان د خپل رسالت د ادا لپاره باید کار وکړي او دا هغه پرسن کې حاکمیت باید خپل رسالت ادا کړي. څنګه چې یو خلکو ته باید دروغ وویل شي، دروغ ولې؟ کله چې مجاهد نه پښتنه کیږي هغه د فعال د مدني ټولنې وایي چې د مکاتب خلاص کی، په لیاز د خدای مکاتب خلاص کی، هغه ورته سر خوري او وایي چې مونږه باید منبر د حکومت نه جدا نکو، مونږه حکومت باید د منبر سره په تفاهم، یعنی په اصل کې چې نور منطق نه لري موافق دي. دې هم چې یو شمیرې چې تعلیم په مقابل کې درېدل، د پوهې په مقابل کې درېدل، یو سلسله تخلفات په مقابل کې درېدل، خو په ځای دي خو منبر ته باید خناف وکړي. یعنی دې سره د اسلام هغه برحق بودن او غیر برحق بودن مطرح نه دی. دې ته څنګه د حکومت ادامه مطرح ده چې یو سلسله چې په اصطلاح د دې جنګیالي د دې نوانو دي. په دې خاطر باندې دروغ نه ویل په کار دي، ملت غولول نه دي په کار. جبروتونه تیر شوي دي، دا جبروت په هم تیر شي، د حق دپاره کار کول په کار دي. او طالب یو شمېر مشران چې په حقایقو باندې پوهېږي او تر دې راده پورې هغه منطق چې ورسره ویل شوی دی بیا توقف کړی. خو مونږ هم دې خو مخالف ناست یو، او چې مخالف ناست یو مسؤول خو اس دی زمام
بله کور ودان سید صاحب مننه او سلامت اوسئ. آزاد صاحب ستاسو د پای خبرې هم اورو. څه وشي چې افغانستان ته مرستې را جلب سي؟ د طالبانو تګلارو ته په کتو څه کول په کار دي پلان وخت؟
د بشری ناورین د مخنیوي لپاره د بشری مرستو لړۍ باید په هیڅ عنوان ونه دریږي. لکه د مرغه افغانان تر بل هر وخت په ډېر بد حالت کې دي. یعنی په تیرو سلویشت 50 کلونو کې افغانانو ښه ورځ نه درلوده، لکه کوم بشری ناورین چې اوس افغانانو سره مخ دي د دې ساره په تیر کې نه لیدل کیږي. نو د بشری مرستې باید نه یوازې شي دامه عمومي، بلکې اضافه شي. او د دې لپاره چې څه پکار دی د افغانانو هغه دای شي کولای چې په نورو هیوادونو کې ووسی یا په ځانګړي توګه په غرب کې ووسی، ته همدغه ادارو سره چې نړیوالې مرستندوی ادارې دي او بیا د بیلابیل هیوادونو څخه د مرستې راټولوي او افغانستان ته د افغانستان د خلکو د ستونزو د حل لپاره د مرستې رسوي. د دې سره باید خبرې وشي په متواتر ډول او داسې یو میکانیزم رامنځته کړي هم دا خلک چې دوی په مستقیم ډول وتوانېږي چې هلته مرستې ورسوي. دوم بحث دا دی چې په خپل هغه کسان چې هغه به وځل کسان یا ټول افغانان به وځل دي، هغه حالت داسې و زمينه مسايده کې چې په خپل سیمو کې یو ډول حد اقل هغه نسبی امنیت د خلکو لپاره رامنځته کوي. دغه به اصلي چې ټول بحث به د طالب تور کېږي تر څو پرې چې طالب په واکمنه کې په طالب کې بدلون رامنځته کوي. هغه یوازې دغه بشري مسو بحث نه دی. کله چې په سیاسي لحاظ طالبان په ځان کې تغیر نه ولي، د نن داخلي مشروعیت ترلاسه نه کوي، د نړۍ سره د نړۍ په شکل باندې رفتار ونکي، نو دغه ستونزو حل ستونزمن نه ناممکن ښکاري. نو د ټولو هغه بحث د ټولو بحث نه چور دی چې طالب باید تغییر ومومي. طالب کې تغییر راځي نو تر هغه پورې به په دغه مسایلو کې د پام وړ تغییرات ونه لیدل شي، بدبختانه.
ډېره ډېره مننه. سلامت اوسئ اوریدونکو. د ازادي راډیو اونیز بحث همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپلو میلمنو د سیاسي چارو له شنونکي او لیکوال صلاح الدین سیدی او د باور غورځنګ له مشر او د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد نجیب الله آزاد نه ډېره مننه.
شفق وزرت خيش نارنگ لپیل دکا